درنو دوستانو ستړي مشي اجملان دی ماو دی ساده رادیو د نن ورځې په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسؤل په دوبی کې د طالبانو د سرقونسل عبدالرحمن فدای اعتبارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلي دي چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرقونسل په توګه د دوبی او شمالي اماراتو لپاره دا اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمیر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډېر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحاتو او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا که نن ګواګې اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤول یې، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډېر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ دا وخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمیر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو دا مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د ریپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا سل میلیونه ډالر اټکل کړی. په باسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. د دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. دا ترکی دا انتالیا دا بهیر دا چلورمی غنده یوشمیر گدون والوائی دا غنده کولشی پا افغانستان که داس خبراتر و تلار پرانیسی چه طول ارخون پکی گدون وکلیو دا افغانستان کرکیش لپاره یو سیاسی حل لار و ممی پا دیاره پا ریپورت سروی راوری چه دا نورستان ولایت دا واما ولسوالی یوشمیر وسیدن که وای چه دا دی ولسوالی پسنگلونو که دا دریم پر لپسی ورز لپاره هم ور لگیدل دوام لری او تر وصلا نده کنترول شوه دا خصو دا حقونو دا یوشمیر افغان فعالانو لحق سرگندوونو موام خبرو چی وای پا ایران کی دی قانونی استاد نلری دا کار اجازام نلری او بیر تا افغانستان تا دا ستنولو لگواخ سر مختی دا بدخشان ولایت پا جرم ولسوالی کی دا ککنارو دا کروندو دا ویجارولو پر سر دا طالبانو او سیمیزو برزگرانو ترمنز را منزده شوی تاو تریخوالی او شخلا پرون هم روانه و پا دیاره بام ریپورت ولرو په روسیا باندې په ځانګړې توګه په مسکو باندې د اوکراین د پراخو بریدونو په تړاو باندې هم په تفصیل سره په دې خبرونه کې ریپورت لرو که وختو ځینې نور موضوعات هم را سره دي له موږ سره اوسئ
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د موږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي وبخې د شپې لخوا په منځنۍ صفه او د ورځې لخوا په لنډو صفو اورېدلی شئ د ازادۍ راډیو خپرونې همدارنګه په ویبسایټ باندې کتلی شئ او د ویبسایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاټ کام دموږ په دې خبرونه کې به بیلابیل مطالب او ریپورټونه ولرو خو تر هغې مخکې به د یوې تخنیکي ستونزې له کبله هڅه کوو چې خپل د ریپورټونو برخه را جوړه کړو دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اورېدلی شئ همدارنګه یې په د ورځې لخوا په لنډو څپو دولس شپږ نوي اورېدلی شئ اوس هم راځو هغه ریپورټ ته چې مخکې مو وویل د اناتالیا د بهیر د څلورمې ناستې یو شمېر ګډونوال وایي په ترکیه کې د اناتالیا بهیر د څلورمې غونډې یو شمېر ګډونوال وایي دا غونډه کولی شي داسې خبرو اترو ته لاره پرانیزي چې ټول اړخونه پکې ګډون وکړي او د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لاره ومومي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې په څلورمه غونډه کې به په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د ټولو خبرو اترو په اصلي محور کې شامل وي دا دوه ورځنۍ غونډه چې د ترکیې په اناتالیا ښار کې د یو شمېر سیاسي مدني او رسنیو د فعالانو او د ښځو او ځوانانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده جزئیات یې په دې ریپورټ کې اورو
د انتالیا بهیر د څلورمې ناستې یو شمېر ګډونوال وایي د دې ناستې خبرې اترې کولی شي د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د ټولو افغانانو سیاسي مشارکت ته زمینه برابره کړي د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر او د ناستې یو ګډونوال حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د افغانستان د روان ناورین د حل لارې او داسې یو نظام د جوړېدو په اړه بحث وشو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي نوموړي وویل
این بحثا در چه را به خاطر
دا بحثونه د نورو بحثونو لپاره لار پرانیزي ترڅو د دې خبرو د ټول ګډون ټول لپاره زمينه برابر شي او د افغانستان په قضيه کې خپل ټول لوري راشي په دې بحث کې ګډون او خبري وکړو د افغانستان د ستونزې او کړکېچ لپاره یو ټول منلې او هر اړخیزه حل لار وموندل شي
د انتالیا د بهیر څلورمه ناسته چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مدني ټولنې او دیموکراتیکو ځواکونو ملي خبرې په نوم د دوه ورځو لپاره د ترکیه په انتالیا ښار کې جوړه شوې وه د مې په اوویشتمه سې شنبه پای ته ورسېده د دغه ناستې یو شمېر ګډونوالو چې سیاسي مدني او رسنیز فعالان او دغه شان د افغان ښځو او ځوانانو استازي په کې دي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د افغانستان رواني ستونزې او ملي حل لارې وڅېړلې د ناستې په خبره شوې لامیه کې راغلي چې دا ناسته د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز او د افغانستان د مدني او دیموکراتیکو ځواکونو شبکې په کوربتوب د یو ټول ګډون او ملي دیالوګ د پیل د بیړنۍ اړتیا په موخه جوړه شوې وه او اصلي تمرکز یې د مدني ټولنې سیاسي لوبغاړو ښځو او ځوانانو فعال ګډون ته و څو د افغانستان راتلونکي شکل ومومي. د ترکیې په انتالیا کې د افغانستان د ښځو د حقونو د څارنې ارسا ټولنې بنسټ ایښودونکي او د ناستې یوه ګډونواله ډاکټر زاکره حکمت وایي چې په دې ناسته کې په دې هم ټینګار وشو چې افغان ښځې او نجونې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په ټولو خبرو اترو کې اصلي محور وي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
موضوعات څخه چې پرې خبرې وشوې یوه دا وه چې باید نړیواله ټولنه پر طالبانو سیاسي فشارونه زیات کړي او په ټولو خبرو اترو کې له دې ډلې سره باید ښځې او نجونې د خبرو اصلي محور وګرځي.
که څه هم د طالبانو حکومت ولی او پر ښځو د بندیزونو له امله له پراخو نیوکو سره مخ دی، خو دوی تل خپل حکومت ټول شموله بللی او د ښځو حقونه یې هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي ګڼلي او ټینګار یې کړی چې هر ډول خبرې اترې چې له افغانستانه بهر ترسره شي او د دوی استازي پکې ګډون ونه لري بې نتیجې دي. که څه هم دا ناسته د طالبانو حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوه، خو ګډونوالو هیله ښودلې چې را روانې ناستې هر اړخیزې او عملي وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمه ییزو کروندګرو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړې پرون د درېیمې ورځې لپاره هم دوام درلود. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې شخړه کې د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د دوی یو تن وژل شوی او څو تنه ټپیان شوي. دوی وایي که څه هم دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد مرکز فیض آباد ته د لاریون په ډول انتقال کړي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. دا شخړه د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په یوه سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شوې شخړه که څه هم اوس مهال کراره شوې، خو د سیمې د اوسیدونکو اعتراض اوس هم دوام لري او د بدخشان د والي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د ځواکونو او د سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ دا شخړه او لاریونونه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شو. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم ورشي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د سیمه ییزو بزګرانو د لاریون پر مهال د طالبانو په ډزو کې د دوی یو تن ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. نوموړي وویل دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد د لاریون په ډول مرکز فیض آباد ته یوسي، خو طالبانو اجازه ورنکړه.
موږ ته باید د کوکنارو پر ځای بدیل راکړل شي. زموږ سیمه چې غرایزه علاقه ده، هواره ځمکه کمه لري، که بل هر څه کښت شي ګټه نه کوي. تېره ورځ د لاریون پر مهال زموږ یو کس د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. لاریون اوس هم شته. زموږ غوښتنه دا ده چې والی باید له خپلې دندې لرې شي او د بدخشان والی باید د خلکو له منځه وټاکل شي.
دغه سرچینې وویل چې سیمه ییز بزګران د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو سره مخالفت نه لري، خو د ده د ادعا پر بنسټ چې په ګاونډیو ولایتونو کې د کوکنارو کروندې لمنځه نه وړل کېږي او دا له دوی سره توپیري چلند دی. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یو بل اوسیدونکي او مدني فعال عرفان الله چې له سیمې معلومات لري ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال لاریون کوونکو د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په غوښتنه د وژل شوي کس جسد خاورو ته سپارلی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو ځواکونه هم له فرغانمچ کلي تلی او د قلټک سیمې ته ستانه شوي، خو د په خبره سیمه ایز بزګران لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي.
خلک ډیر په قهر وو او لا هم قهرجن دي. دوی نه غوښتل وژل شوی کس خاورو ته وسپاري، خو د قاري فصیح الدین په منځګړیتوب چې بار بار یې خلکو سره اړیکه نیوله دفن شو. طالبان هم له سیمې ووتل او د قلعه تک سیمې ته ستانه شول، خو سیمه ایز خلک لا تیار دي چې که طالبان بیا ورځي چې دوی دفاع وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خپرو شوي ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت نه دی معلوم هم ښودل کېږي چې لسګونه کسان د وژل شوي کس جسد لیږدوي او د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي، خو ازادي راډیو د دغه ویډیو کراوالی نه شي تاییدولی. دا تاوتریخوالی او شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په فرغانمچ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه، خو خلکو یې مخه ونیوله. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې په دغه تاوتریخوالي کې د یو تن د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه ټپیان شوي هم دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په جرم کې رامنځته شوې شخړه نه تایید او نه هم رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو او موندنو له مخې دې بندیز د کوکنارو کښت ډېر راکم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد لا هم نړیوالو بازارونو ته رسیږي. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له دې وړاندې هم د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په سر د بزګرانو او طالبانو ترمنځ نښتې او لاریونونه رامنځته شوي چې مرګ ژوبلی هم لرله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د درېمې پرله پسې ورځې لپاره لا هم اور دوام لري او تر اوسه نه دی کابو شوی. دوی د طالبانو پر حکومت او نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د دې ولایت د ځنګلونو د ساتنې او په ځنګلونو کې د اورونو د لګیدنې د کنټرول لپاره دې ورسره همکاري وکړي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست وایي د دې ولایت د کرن ریاست په مشرۍ ټاکل شوې کمیټه د ځایي اوسیدونکو سره یو ځای سیمې ته تللې څو د وور د کنټرول لارې چارې ومومي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کونړ په څوکۍ او ماڼوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم وور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه وورونه نه دي کنټرول شوي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په هغه ویډیوګانو کې چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته استول شوي سوځېدلې ونې او د وور دوام ښودل کېږي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي کریم د مې ویشتم ازادي راډیو ته وویل چې د واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی دا اور د درېمې ورځې لپاره نن هم دوام لري.
د دیګل ساحې نه اور لګېدنه شروع شوې ده تر کوردر ساحې پورې رسېدلې. تقریبا د درې ورځې راهیسې دا اور لګېدنه روان دي، خو اور لګېدنه ډېر شدید دي. چوکاته خشکاري دي او باران هم نشته. تر اوسه پورې مالی ځان خلک نشته، خو جنګلات ډېر تخریب کړي دي.
د واما ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي بلال له حکومت او نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د ځنګلونو د ساتنې په هدف ژر تر ژره دغه اور د وژلو لپاره کار وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او تر دې دمه پورې اوسه پورې اور لا بند شوی نه دی. تقریبا د یو کیلومتر یو دوه کیلومتر شاوخوا د غرونو ټولې ځنګلونه سوځېدلې دي. دا ځنګلونه وساتل شي دا زموږ د افغانستان ملي منافع دي. دا منطقې چې مو سوځېدلې بوټي ونې دلته بولې چې داسې کوم چاره هم نشته د خلکو د ژوند لپاره.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست دامه پوهاوي د څانګې مسؤل محمد زمان شاکر هم تایید کړل چې په واما ځنګلونو کې اور لګېدلی، خو وایي هڅه روانه ده چې دا اور ووژل شي.
د زراعت د رهبری لاندې د اور وژنې کمیټه ساحې ته انشاءالله رسېدلې دي. پرون دا خلک لګیا دي، ولسونه هم کار دي، په دغه بخش کې کار کوي. دوی دی چې وتوانېږو چې د اور مهار کړو.
د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي چې د اور لګېدلو لامل لا نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کونړ په څوکۍ او ماڼوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه اور نه دی کنټرول شوی. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي کامل خان ازادي راډیو ته وویل چې د اور له دې ولسوالۍ ماڼوګي ته خپور شو چې لا هم دوام لري.
هغه اور چې څوکۍ ولسوالۍ مربوط د دیوګل درې په ځنګلونو کې تېره پنجشنبه لګېدلی و، هغه ساحو کې چې اور و هغه ساحې ټولې د منځه تللې دي. او دغه اور چې دی غره نه اخوا کړنګل طرف ته اوښتی دی، پیلن هلته جریان لري د ماڼوګي ولسوالۍ مربوط کړنګل طرف ته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د اوړي او ګرمۍ په موسم کې د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې ورته اور لګېدنه رامنځته شوې چې وروسته د خلکو او ځایي ادارو په ګډو هڅو یې مخه نیول شوې، خو په پایله کې لسګونه هکتاره ځنګل زیانمن شوی. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې پراته ګڼ ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان لپاره د لرګیو اصلي سرچینې هم بلل کېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روسی چارواکی وایي د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بی پیلوټ الوتکې یې تعقیب کړي او شنډې کړي چې لامل یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه وکړل چې پکې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت له مخې د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي چې دغه 112 ډرونونه د شپې تر نمایي پورې په 3 ساعته موده کې د شپږو بیلابیلو سیمو په فضایي حریم کې ویجاړ او تعقیب شوي. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین هم په ټلګرام لیکلي چې 12 ډرونونه چې د روسیې پلازمینې ته په لاره وو ویشتل شوي. د روسیې د دفاع وزارت زیاته کړی چې شاوخوا 950 نور ډرونونه چې شاوخوا 950 نورې بی پیلوټ الوتکې د بریانسک په جنوب لویدیځه سیمه کې ویشتل شوي او نورې یې پر کورسک، بلګرود، تولا اورپول، تورا، تولا اوریول او ګالوګا سیمو توغول شوي دي. دا بریدونه له هغې وروسته ترسره شول چې اوکراین ادعا وکړه د 2022 میلادي کال راهیسې د مسکو د پوځي یرغل له پیل راوروسته په تیرو 3 ورځو کې د روسیې لخوا تر ټولو شدید د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پرې شوي. روسیه تقریبا هر ورځ د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي، خو په دومره لږ وخت کې په دې شمېر بریدونه تر دې مخکې کم لیدل شوي. مسکو چې له سرحده 200 کیلومتره لرې پروت دی، لږو مواردو کې د دغومره پراخو بریدونو هدف ګرځي، خو د روسیې چارواکي په وروستیو اونیو کې اړ شوي چې د مسکو له هوایي ډګرونو څخه د الوتنو مسیرونه بدل کړي. د روسیې د هوا نوردۍ ادارې اعلان کړی چې د اوکراین د بریدونو له امله د مسکو د ونوکووا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې محدودیتونه لګول شوي. اوکراین وایي چې روسیې یوازې د شنبې نه تر دوشنبې پورې په 3 ورځو کې تر 900 زیاتې بی پیلوټ الوتکې پر دوی ورتوغولې دي. پر اوکراین د روسیې د 1 شنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ملکي کسان وژل شوي چې 3 یې ماشومان هم وو. د روسیې دفاع وزارت د 3 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا بریدونه یې د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د هغه بریدونو په ځواب کې کړي چې روسي چارواکي وایي پر ملکي تاسیساتو شوي. د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډوالي شوي وایي د قانوني اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله له نیولو او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو او د کډوال منونکو هیوادونو نه غواړي چې ملاتړ یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالي شوي وایي د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډېر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل
با مشکلات زیادی روبرو هستم. بیکاری از یک طرف
لاری رستون زده مخیم. لیوی خواه بیکاری ده و لبلی خواه نمالون برخلی. جبری استل و افغانستان تا پستانی دو سر ده جند گواخ. تا طول اغسطون جدی چینن سپا طول افغان کردوال و سر لاس و کریباندی. از انگری دول خزی و ده خود ده قلوم لطاری. الگری ملتون و ناری والا طولن باید جدی پاملر نوکری. او دی بحرانی وزیت رسیدن بکری.
به این وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل له تیرو 2 کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللې ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل را ها کردن آمدن در ایران
دیره خزید امنیتی گواخونو لعمل ایران ترغلی دی دیره لکزه سنادی ندی تمدید چوی او زین خوبی لسنادی یعنی پا نقانون تو برغلی او سطول دی سلول خطر سر مخیو
ده. طالبان حکومت کته امدا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. خو له 2021 کال اگست په افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته طالبانو لشپګم ټوګه پورته پنځونو د زده کړو په ښځو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. د طالبان حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې ښځو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. وروسته له هغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو ښځو د خپل سرو نیونو، ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالي پکې ویل شوي وو چې له امله یې ډېری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي هغه کسان چې افغانستان یې پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بېرته ستانه شي له ځورونو، خپل سرو نیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
او سم مخکې له دې چې زما همکار راشي او دری خبری مجله درته وړاندې کی د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ له امله د مړینو د کچو د لوړېدو خبر ورکړی. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې، یعنی د روانې مې د میاشتې له یولسمې تر اوولسمې د شری یا سرخکان له امله یوویشت کسان مړه شوي چې نونس یې د پنځو کلونو نه کم عمره ماشومان وو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمېر نورو ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي دي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونې ناروغۍ د دوی ژوند ته تر ټولو ډېرې ستونزې جوړوي. تفصیل یې په دې ریپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مئی له یولسمې تر اوولسمې د شری یا سرخکان 4,340 شکمنې پیښې او د یوویشت کسانو مړینه ثبت شوي. WHO خبرداری ورکوي چې دا شمیر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مئی په 25مې د ریلیف په ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د یوویشت کسانو په مړینه کې 19-15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې مېرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمېر شاوخوا 55,658 او ترې د مړینې شمېر 355 ته ورسید، په داسې حال کې چې دا شمېر په 2024 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمون ماشوم مو مریض وو، اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته، هلته لاړلو، ډاکټر وویل ته دا خوشېرې نیولی ده. بیا موږ ورته دوا واخیستله، دوا مو ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب وو او د صحیح دوا مو ورته نشو اخیستلی. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته، بیا دادونه دواګانې پوچي وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو. او دې شو ماشومانو کې داسې یو چې شپږ اووه کسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې اونۍ د مثبتو پیښو شمېرې هم خپرې کړې. دغه سازمان ویلي چې د مئی له یولسمې تر اوولسمې په یوه اونۍ کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000، د کووډ-19 له 900 زیاتې، د ډینګي تبې 46 او د کانګو ناروغۍ 130 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مئی په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی. په راپور کې راغلي وو چې د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 1303 مثبت پیخي او د یو سل یو لس کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3 سلنه زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سراج الدین حقانی پس از چندین اظهارات انتقادی از رهبر طالبان اخیراً از رهبری و ستایش کرده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان که اخیراً حضور زیادی در نشست‌های طالبان نداشته، روزی سه‌شنبه در نشستی در کابل گفت که اظهارات هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای آنها منبع آموزش و رهنمایی است. حقانی این سخنان را در نشستی که زیر نام اصلاحات و ظرفیت سازی برای رئیسان وزارت‌های طالبان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. او پیش از این در چندین سخنرانیش به گونه غیر مستقیم از رهبر طالبان انتقاد کرده بود. حقانی در یک مورد در اواخر ماه قوس پارسال در سخنرانیش در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه در کابل بدون نام بردن از رهبر طالبان گفت که رهبری مسئولیت است و این به این معنا نیست که حرفش را برای دیگران بقبولاند. او پیش از این نیز از انحصار قدرت از سوی رهبر طالبان انتقاد کرده بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در هفته جاری بیش از 100 تن داروی نجات بخش وارد افغانستان شده است. یونیسف ناوقت روز سه‌شنبه در صفحه یک خود نوشته که این داروها از طریق پروازهای چارتر به افغانستان منتقل شدند. با گفته یونیسف این داروها برای نیازهای فوری 2400 مرکز صحی در 34 ولایت کمک خواهد کرد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که این داروها با کمک بانک جهانی و برخی سازمانهای دیگر فراهم شده است. این در حالی است که اخیراً سازمان جهانی صحت در گزارش‌های مختلف از گسترش بیماری‌های گوناگون و بسته‌شدن ده‌ها مرکز صحی به دلیل نبود حمایت مالی خبر داده بود. وزارت خارجه امارات متحده عربی از دریافت اعتبارنامه سرکنسول طالبان در دبی خبر داد. این وزارت روز سه‌شنبه 27 می گفته که مسئول دفتر وزارت خارجه امارات متحده عربی در دبی اعتبارنامه عبدالرحمن فدا سرکنسول طالبان برای کنسولگری افغانستان در دبی و امارات شمالی را پذیرفته است. با گذشت نزدیک و 4 از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تا هنوز هیچ کشور حکومتی آنان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورهای همسایه و منطقه روابط نزدیک با طالبان دارند و دیپلمات‌های آنان را پذیرفتند. هزاران فلسطینی به محلی که بنیاد خصوصی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در نظر گرفته بود هجوم بردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران نفر در رفح شهری در جنوب نوار غزه که تحت کنترل کامل اردوی اسرائیل است، پیاده یا سوار برای دریافت بسته‌های غذایی به سمت محل توزیع این بنیاد رفتند و به سمت میدانی که کمک‌ها در آنجا قرار داشت هجوم بردند. بنیاد بشردوستانه غزه، سازمان خصوصی مورد حمایت ایالات متحده در بیانیه اعلام کرده که در محل توزیع کمک‌ها در رفح جمعیت به قدر زیاد بود که کارکنانش مجبور به عقب نشینی شدند تا مردم بتوانند کمک‌ها را بردارند و از بروز تلفات جلوگیری شود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هجوم مردم را نشان می‌دهد که برای وارد شدن به میدان بزرگی که کمک‌ها در آنجا قرار داشت، موانع فلزی را کنار می‌زنند. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد تصاویر این رویداد را دلخراش خواند. و اداره دونالد ترامپ برای قطع تمام قراردادهای باقی مانده فدرال با پوهنتونی هاروارد اقدام میکند. طبق نامه که روزی سه شنبه به اداره های فدرال ایالات متحده ارسال شده، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد قراردادهای باقی مانده دولت فدرال با پوهنتونی هاروارد را فسخ کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این نامه که از سوی اداره خدمات عمومی ایالات متحده صادر شده و تمام اداره های فدرال دستور می دهد تا قراردادهای خود با هاروارد را بررسی و احتمالاً فسخ کنند و یا تغییر دهند. یک مقام رسمی آمریکا ارزش این قراردادها را حدود 100 میلیون دلار تخمین زده است. یک قاضی فدرال در بوستون روز جمعه به گونه معقد مانی لغو ثبت نام دانشجویان خارجی توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده پیش از جلسه استماع روز پنجشنبه شد. با این حال اداره ترامپ به ماموریت‌های خود در خارج از کشور دستور داده است که برنامه‌ریزی برای قرار ملاقات‌های جدید برای متقاضیان ویزه دانشجویی و تبادل بازدیدکنندگان را متوقف کنند. داشته‌های مهم این برنامه: چهارمین دورنشستی روند انتالیا که با حضور برخی فعالان برگزار شده بود پایان یافت. شرکت کنندگان این نشست چه میگویند؟
این بحث‌ها دریچه را به خاطر بحث‌های بیشتر باز میکنه تا زمینه به خاطر مشمول شدن این بحث‌ها مساعد شود.
نبود اسناد اقامت، ترس از بازداشت و اخراج و مشکلات اقتصادی، روایت زنانی که از محدودیت‌های طالبان به ایران پناه برند.
با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیکاری از یک طرف، بی سرنوشتی از طرف دیگر، اخراج اجباری، به خطر افتادن زندگی که وقتی برگردن به افغانستان.
در این روزهای آمد آمد اید مردم از بلند بودن بهای مواشی شکایت دارند.
متاسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می دهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمتها در داخل کشور شده است.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که روسیه گفته که با حمله بزرگ تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین مقابله کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. برخی از اشتراک کنندگان چهارمین نشست روند انتالیا میگویند که گفتگوها در این نشست میتواند مسیر را برای حضور همه طرفها و یافتن رای حل سیاسی برای بحران افغانستان باز کند. آنان همچنان میگویند که در این نشست تأکید شد که زنان و دختران افغان باید در محور اصلی تمام مذاکرات مربوط با آینده افغانستان قرار داشته باشند. این نشست دو روزه که در شهر انتالیای ترکیه با اشتراک شماری از فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان افغان برگزار شد، روز گذشته پایان یافت. بیشتر در این گزارش همکارم میشنویم.
شماری از اشتراک کنندگان چهارمین دور روند انتالیا گفتگوها در این نشست را گام مهم برای فراهمسازی زمینه مشارکت همه جانبه افغانها در آینده سیاسی افغانستان می دانند. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس انتالیا به رادیو آزادی گفت که در مورد بحران فعلی افغانستان و راه‌های حل و شکل‌گیری نظامی که مورد قبول همه افغان‌ها قرار بگیرد، بحث‌های در این نشست صورت گرفت.
این بحث‌ها دریچه را به خاطر بحث‌های بیشتر باز می‌کنه تا زمینه به خاطر مشمول شدن این بحث‌ها مساعد شود و تمام طرف‌های درگیر در قضای افغانستان بیان در این بحث‌ها اشتراک کنند، صحبت کنند و مشترک به قضیه افغانستان، به معضل افغانستان یک رای حل همه جانبه جستجو شود.
چهارمین دور کنفرانس انتالیا زیر عنوان گفتگوهای ملی در مورد نقش جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک در آینده افغانستان برای دو روز در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد و روز سه‌شنبه 27 می پایان یافت. اشتراک کنندگان شامل شماری از فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان افغان در این نشست که از سوی مرکز دیالوگ و ترقی ژنو و شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان میزبانی شد، چالش‌های فعلی و جستجوی راه‌های ملی برای افغانستان را بررسی کردند. در اعلامیه نشر شده برگزار کنندگان آن آمده که این نشست به هدف پرداختن به نیاز مبرم برای آغاز یک گفتگوی ملی فراگیر برگزار شد و محور اصلی بحث‌های آن روی مشارکت فعال جامعه مدنی، بازیگران سیاسی، زنان و جوانان در شکل دهی به آینده افغانستان متمرکز بوده است. در عین حال دکتر زاکره حکمت، بنیانگذار انجمن آرسا، دیدبان حقوق زنان افغانستان در ترکیه و از اشتراک کنندگان نشست چهارم روند آنتالیا میگوید که در این نشست تاکید شد که زنان و دختران افغان باید در محور اصلی تمام مذاکرات مربوط به آینده افغانستان قرار داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
این موضوع صحبت شد و فشارهای سیاسی باید از طرف جامعه جهانی روی طالبا زیادتر صورت بگیره و در تمام مذاکرات با گروه باید زنان و خانم ها محور اصلی مذاکره باید قرار داده شود.
اما حکومت طالبان پیش از این با وجود انتقادات گسترده از نحوه حکومت داری و وضع ممنوعیت ها بر زنان مدعی شده که حقوق همه به شمول زنان در افغانستان تامین است و حکومت خود را همه شمول خوانده گفته که هر نوع گفتگو در خارج از افغانستان بدون حضور نمایندگان آنان بی نتیجه است. با آن هم برگزار کنندگان امیدوارند چنین نشست های بتواند زمینه ساز یک روند سیاسی واقعی و متشکل از همه اقشار در آینده نزدیک شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان محل میگویند که درگیری میان طالبان و دهقانان محلی بر سر تخریب مزاری کوکنار در ولسوالی جرم بدخشان پایان یافته، اما اعتراضات مردم محل برای سومین روز متوالی ادامه دارد. باشندگان این منطقه ادعا میکنند که در این درگیری بر سر تیراندازی طالبان یکی از آنان کشته و چند تن دیگرشان زخمی شدند. این درگیری روز یکشنبه هفته جاری پس از آن آغاز شد که طالبان قصد تخریب مزاری خشخاش را در منطقه فرقامنج ولسوالی جرم داشتند که باشندگان این ولسوالی مانی آن شدند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
هرچند درگیری ها بر سر تخریب مزارع خاشخاش در ولسوالی جرم بدخشان اکنون پایان یافته، اما باشندگان منطقه همچنان به اعتراضاتشان ادامه می دهند و خواهان برکناری شماری از مقام ها از جمله والی طالبان در بدخشانند. یکی از باشندگان ولسوالی جرم به رادیو آزادی گفت که درگیری و اعتراضات میان نیروهای مبارزه با مواد مخدر طالبان و دهقانان محلی روز یکشنبه هفته جاری به دلیل تخریب مزارع کوکنار رخ داده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه تیراندازی طالبان در جریان اعتراض یک باشنده محل کشته و چند تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته او میخواستند جسد مقتول را به عنوان اعتراض به فیض آباد مرکز ولایت ببرند، اما طالبان اجازه ندادند.
باید بدیل بر ما بیارن که بجای کوکنار مثلا ما یک جریب زمین داریم، اگر ما این گندم بکاریم پس ما چی را با فروش برسانیم و چی را بخوریم. و دیگه یک شهیدم داریم و مردم هم هنوز هم اعتراضات وجود دارد و فعلا پابرجا هست و خواستار ما این است که والی بدخشان باید برکنار شود، قاری ایوب ای باید از بین مردم انتخاب شود.
او گفت که دهقانان محلی با از بین بردن مزارع کوکنار مخالفت ندارند، اما مدعی شد که عدم تخریب این مزارع در ولایت‌های همجوار نشان دهنده اقدام تعویض‌آمیز طالبان در این ولایت است. عرفان الله، یکی دیگر از باشندگان فیض آباد مرکز ولایت بدخشان و فعال مدنی که در مورد منطقه معلومات دارد، به رادیو آزادی گفت که اکنون معترضان به درخواست قاری فصیح الدین ملای درستیز وزارت دفاع طالبان جسد این باشنده را به خاک سپردند. او گفت که نیروهای طالبان نیز روستای فرقامنج را ترک کرده و به منطقه قلعه‌تک برگشتند، اما با گفته وای دهقانان محلی هنوز به خانه هایشان برنگشتند.
مردم بسیار خشمگین بودند، هنوز خشمگین هستند. مردم میخواستند جنازه را دفن نکنند، با پادرمیانی
قاری فسیدین با تماس های مکرری که داشت مردم جنازه را دفن کردن و طالبا نیروهایشان برگشتاندن در قلاته که جرم است و دیگه مردم اونجا آمادگی دارن که در صورتی که افراد طالبا بیاین پاسخ بدن.
شما را از ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که زمان دقیق و محل ثبت آن مشخص نیست نشان می‌دهد که ده‌ها نفر یک جسد را حمل می‌کنند و علی حکومت طالبان شعار می‌دهند، اما رادیو آزادی نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند. با گفته مردم محل این درگیری‌ها که روز یکشنبه هفته میان مردم و اعضای طالبان به دلیل تخریب مزار خاشخاش در منطقه فرغمنج ولسوالی جرم رخ داد، اعضای باشندگان این ولسوالی متوقف شد. منابع همچنان مدعی‌اند که بر علاوه کشته شدن یک تن، 7 تن دیگر نیز در این خشونت‌ها زخمی شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی رویداد در ولسوالی جرم را نه تایید و نه رد کرده است. این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت و قاچاق کوکنار ممنوع و بر مبارزه با کشت کوکنار تاکید کرد. بر اساس گزارش‌ها و یافته‌های شماری از نهادهای بین‌المللی، این ممنوعیت باعث کاهش چشمگیری کشت خاشخاش شده است. اما مواد مخدر تولید شده در افغانستان هنوز هم به بازارهای بین‌المللی می‌رسد. پیش از این هم درگیری‌ها و اعتراضات میان دهقانان و طالبان با دلیل تخریب مزارع خاشخاش در شمار از ولسوالی‌های بدخشان رخ داده بود که تلفاتی نیز در پی داشته است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان ولسوالی وامای ولایت نورستان میگویند که آتش سوزی در جنگلات این ولسوالی برای سومین روز متوالی ادامه دارد و تاکنون مهار نشده است. آنان از حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی میخواهند که در حفظ جنگلات و مهار کردن آتش‌سوزی جنگلات این ولایت تلاش کنند. این در حال است که چند روز قبل جنگلات ولسوالی چوکی و منوگه ولایت کنر نیز آتش گرفت که به گفته برخی بزرگان محل هنوز هم در برخی مناطق مهار نشده است. همکارم این موضوع را دنبال کرده.
در ویدیوهایی که از سوی برخی از باشنده‌های ولسوالی وامای ولایت نورستان از آتش‌سوزی در جنگلات این ولسوالی به رادیو آزادی فرستاده شده است، دیده می‌شود که درختان آتش گرفته و آتش‌سوزی ادامه دارد. کریم یکی از باشندگان این ولسوالی روز سه شنبه 27 می به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این طرف آتش‌سوزی در جنگلات این ولسوالی جریان دارد و تا هنوز مهار نشده است.
در دیگر ساحینه اورلگیدن شروع شده تر دغه پوره
آتش سوزی ساحه دیگر ولایت کنر شروع شده و تا ساحه کردر ولسوالی واما رسیده است. تقریبا از 3 روز به این طرف آتش سوزی ادامه دارد. آتش سوزی زیاد شدید است. تا هنوز زیان به مردم محل نرسیده است، اما بیشتر جنگلات را از بین برده است.
جنگلات دیر تخریب کرده.
بلال یک باشنده دیگر این ولسوالی از حکومت و مؤسسات بین المللی تقاضا دارد که هرچه زودتر در مهار کردن آتش تلاش کنند تا جنگلات بیشتر حریق نشوند. او بر رادیو آزادی گفت:
تا هنوز آتش خاموش نشده است. آتش روشن است. تقریبا در حدود 1 یا 2 کیلومتر جنگلات در کوه‌ها سوخته است. جنگلات باید درست نگهداری شود. اگر درختان و بوته‌ها در این منطقه بسوزد، چاره دیگری برای زندگی مردم نیست، زیرا زندگی مردم اینجا با همین جنگلات وابسته است. حکومت و مؤسسات باید به جنگلات توجه کرده و آتش را مهار کنند.
سیدیم دیتا غورو که چی باید دور مهار کیف.
محمد زمان شاکر، مدیر بخش آگاهی‌نامه اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان در ولایت نورستان، نستایید میکند که این جنگلات آتش گرفتند، اما میگوید که یک کمیته تشکیل شده و با همکاری مردم محل در تلاش مهار کردن آتش هستند.
کردر په ساحه باندې دغه اور اوس جریان لري.
فعلا آتش در ساحه کردر جریان دارد، اما کمیته آتش نشانی به رهبری ریاست زراعت به ساحه رسیدند. از دیروز به این طرف تلاش دارند و مردم محل هم همکار هستند و خدا مهربان است که بتوانیم آتش را مهار کنیم.
اتوانی گوچیده او مهار کن.
مسئولان باشندگان محل در ولایت نورستان میگن که تاکنون دلیل آتش سوزی مشخص نشده است. این در حال است که آتش سوزی هفته گذشته در جنگلات ولسوالی های چوکی و مانوگه ولایت کنر در چندین منطقه این ولسوالی ها سبب از بین رفتن درختان در این جنگلات شد. حاجی کامل خان، یکی از بزرگان قومی در ولسوالی چوکی، روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که
آتش سوزی از ولسوالی چوکی به طرف ولسوالی مانوگه انتقال کرده و تا هنوز جریان دارد.
آتش که در جنگلات دیوگل مربوط ولسوالی چوکی به روز پنجمی گذشته رخ داده بود، در ساحه که آتش بود آن ساحه کاملا از بین رفته است و آتش آن طرف کو در ساحه کورنگل به سمت ولسوالی مانوگای منتقل شده است و فعلا در آنجا جریان دارد.
این آتش سوزی ها در حال صورت گرفته است که در سالهای اخیر آتش سوزی های مشابه در جنگل های ولایت های کنر و نورستان رخ داده، اما بعدن با تلاش های باشنده های محل و مسئولان مهار شده است، اما ده ها هکتار جنگل و درختان چنار در نتیجه آن آسیب دیدند. کنر و نورستان از سبزترین ولایت با پوشش انبوه جنگلی هستند که منبع اصلی چوب های مصرفی افغانستان به شمار می روند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
روسیه میگوید که حمله بزرگ تیاره های بی سرنشین اوکراین را عقب زده است. به گفته مقام های روسیه شب گذشته 112 تیاره بی سرنشین یا درون اوکراین را رهگیری کردند و این حملات سبب تعلیق پروازهای دو میدان هوایی در مسکو شده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه میشنویم. مقام های روسیه اعلام کردند که اواخر سه شنبه و اوائل چهار شنبه با یک حمله بزرگ تیاره های بی سرنشین یا درون اوکراین مقابله کردند و در نتیجه این حملات دو میدان هوایی مسکو مجبور به تعلیق پروازهایشان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت دفاع روسیه در یک پست تلگرامی اعلام کرد که 112 درون اوکراینی در 6 منطقه مختلف در 3 ساعت منتهی به نیمه شب منهدم و رهگیری شدند. شوروال مسکو در تلگرام اعلام کرد که 12 درون که به سمت پایتخت روسیه در حرکت بودند سرنگون شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید که حدود 59 درون منطقه جنوب غربی بریانسک را هدف قرار دادند. برخی دیگر به مناطق کورسک، بلگرود و 3 نقطه دیگر شلیک شدند. این حمله پس از آن صورت میگیرد که اوکراین اعلام کرد از زمان آغاز حملات نظامی مسکو در سال 2022 با شدیدترین حملات درون‌های روسیه در 3 روز گذشته مواجه بوده است. اردوی روسیه اغلب روزها از حملات درون‌های اوکراینی خبر می‌دهد، اما به ندرت در چنین مدت کوتاهی این شدت را نشان می‌دهد. مسکو که چند صد کیلومتر از مرز فاصله دارد، اغلب هدف چنین حمله بزرگی قرار نمی‌گیرد. اما مقام‌های روسیه در هفته‌های اخیر به گونه فزاینده مجبور به تغییر مسیر پروازها از میدان‌های هوایی مسکو شدند. اداره هوانوردی روسیه اعلام کرده که در نتیجه حملات اوکراین محدودیت های در میدان های هوایی وانکوو و ژوکوفسکی مسکو اعمال شده است. اوکراین اعلام کرد که روسیه بیش از 900 درون را طی 3 روز تا دوشنبه به پرواز درآورده است. 13 غیر نظامی در حملات روز یکشنبه از جمله 3 کودک کشته شدند. وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که روسیه با انجام این حملات به حملات تیاره های بی سرنشین و موشکی اوکراین به تأسیسات غیر نظامی روسیه پاسخ داده است.
بیشتر از خبر،
شماری از فعالان حقوق زنان که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به ایران پناه بردند میگویند در نبود اسناد قانونی و اجازه کار با ترس از بازداشت و اخراج روزهای دشواری را در آن کشور سپری میکنند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی به ویژه ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواستند که برای فراهمسازی زمینه اسکان مجدد و حمایت از زنان در معرض خطر اقدامهای عملی و فوری انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
همزمان با تشدید روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از فعالان حقوق زن که پس از حاکمیت طالبان به افغانستان به این کشور پناه بردند میگویند به دلیل نداشتن مدارک اقامت و اجازه کار همواره با ترس بازداشت و اخراج به سر میبرند. برخی از این فعالان حقوق زن در ایران میگویند با آنکه پرونده های مهاجرت به کشورهای غربی دارند اما گندی این روند آنان را در بی‌سرنوشتی و خطر اخراج قرار داده است. گیتی مرادی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی از سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواست تا روند پذیرش و اسکان مجدد آنان را تصریح کند.
با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیکاری از یک طرف، بی سرنوشتی از طرف دیگر، اخراج اجباری، به خطر افتادن زندگی که وقتی برگردن به افغانستان، اینها همه مشکلاتی است که این روزها همه مردم افغانستان درگیر هستند. به خصوص زنان مدافعان حقوق زن که سازمان ملل و جامعه جهانی باید یک فکر اساسی انجام بدن و این وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
یک فعال دیگر حقوق زن که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در بیش از 2 سال گذشته به تنهایی بدون خانواده‌اش به ایران مهاجر شده و او و تعداد از همقطارانش احساس امنیت، اسناد اقامت و اجازه کار ندارند و آیندهشان در حاله از ابهام قرار دارد.
جمعان خانمای مبارز هستند که خاطر مشکلات امنیتی کابل را رها کردن آمدن در ایران و اینجا هم اسناد قانونی اگر داشتن، کسایی که با مثل خودم با پاسپورت آمده بودن پاسپورتشان از 2 الی 3 بار تمدید نشد و فعلا اونا برگشته نمیتوند افغانستان. دیگه بعضشان حتی بدون اسناد آمده، یعنی به شکل قاچاق آمده، دیگه فعلا همه در مرز دیپورت قرار داره.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در اگست 2021 ممنوعیت‌های جدی را بر حق آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، کار آنان در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی و سایر مشارکت‌های اجتماعی آنان وضع کرد. این ممنوعیت‌ها منجر به راه‌اندازی اعتراضات شمار از زنان در افغانستان شد، اما حکومت طالبان معترضان زن را که برای حق آموزش و مشارکت اجتماعی خود تلاش می‌کردند به شدت سرکوب و اعتراضات را ممنوع اعلام کرد. پس از آن گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های خودسرانه، تهدید، خشونت‌های فیزیکی و محدود کردن تجمعات مسالمت آمیز زنان به نشر رسید که گفته می‌شود پس از آن بسیاری از زنان فعال مجبور به ترک کشور یا فعالیت‌های مخفیانه شدند. نهادهای بین‌المللی پیش از این با اشاره به مشکلات مهاجران افغان در کشورهای همسایه به ویژه از ایران و پاکستان خواستند تا از اخراج پناهجویان افغان خودداری کنند. اخیراً سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از اخراج مهاجران از این 2 کشور به افغانستان گفته بود که آنان به دلیل تهدیداتی که با آن روبرو بودند افغانستان را ترک کردند و در صورت برگشتشان با خطرات جدی از جمله آزار و اذیت، اعدام‌های فراقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و سرکوب صدایشان مواجه خواهند شد. این در حالی است که اخیراً بر علاوه پاکستان همزمان ایران نیز روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
شماری از باشندگان کابل و ولایات دیگری افغانستان در آستانه عید قربان از حکومت طالبان خواستند که از افزایش قیمت مواشی جلوگیری کند. آنان میگویند که هر سال با نزدیک شدن عید قربان قیمت مواشی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این در حالی است که عربستان سعودی جمعه هفته آینده 16 جوزا را و ماستر محکمه طالبان 17 جوزا را روز نخست عید اعلام کردند. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
شیدی پسونه پا کندار کسا گرانسی ویدی در لوی اختر پر رسید لو سر.
محمد شاه یکی از باشندگان ولایت کندهار است. او می گوید که هر سال با فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی بلند می رود. محمد شاه مدعی است که یکی از دلایل آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است.
فخواد شوه میانه پسونه تقریبا پا نظر افغانی و لظر افغانی دست پیدا که داره.
پیش از این قیمت گوشتندان متوسط 9 الی 10 اسعار بود، اما حالا گرانتر شدند و تقریبا 12 الی 16 و حتی به 18 افغانی رسیده است. هرچی به روزهای اید نزدیک می شویم قیمت مواشی بلند می رود. باید از قاچاق هم جلوگیری شود، چون با کمبود مواشی مواجه می شویم و اگر امکان داشته باشد باشد خوب است که قیمت ها هم کنترل شود.
دلیل هم که امکان درلودی نرخی کنترل کرسی.
در حالی که کمتر از دو هفته به عید قربان باقی مانده است و شماری از مردم افغانستان در عید قربان معمولاً گوسفند، بز یا گاو را قربانی می کنند، ادریس جبران باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متأسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می دهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است. در نتیجه بسیار از خانواده ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفت و از انجام این عبادت بزرگ اسلامی محروم میمانند.
رادیو آزادی در این مورد با غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تماس گرفت، اما او به پرسش‌ها پاسخ نداد. با این حال تازه در ولایت کندهار، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه دوم جوزا در وبسایت خود به نقل از محمد حنیف حقمل، سخنگوی این ریاست، نوشته که این گوسفندان که تعدادشان به 846 رسم می رسید، از ولسوالی های معروف و ریگستان ولایت کندهار به پاکستان قاچاق می شدند که جلوان گرفته شده است. در این گزارش آمده که در پیوند به این رویداد چند تن بازداشت شدند و پس از بررسی دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز گزارش های از قاچاق مواشی.